وړاندیزونه کړي دي. د یونان د اقتصادي بحران له امله د اروپا غوسه او ناهیلي شویو مشرانو د دغه هیواد صدر اعظم ته یو بل چانس ورکړ چې د پراخو اصلاحاتو له لارې یونان له اقتصادي سقوطه وژغوري. او روسیې او سربیا پوبخی او روسیې سربیا او بوسنی سربیانو سره ژمنه وکړه چې د امنیت د شورا دغه پریکړه لیک مخه نیسي چې په 1995 کال په سربرینیچا کې د مسلمانانو ګڼه وژنه عام قتل ګڼي.
او سمور ورکوه اقتصادي خبرونه ته.
لازادی را روز خمو د دې محل ورستیو اقتصادي خبرونو ته هرکلی کوم. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وایي د شانګهای سازمان د بشپړ غړیتوب ترلاسه کول به د افغانستان پر اقتصاد مثبت اغیز وکړي. د دې خونی د بهرنۍ اړیکو مشر ازرخ شافیزی نن ازادي راډیو ته وویل چې شانګهای سازمان له قوي اقتصادي هیوادونو څخه جوړ شوی سازمان دی چې په بشپړ غړیتوب سره به افغانستان د اقتصادي ودې په لور یو بل ګام واخلي.
شانګهای بشپړ غړیتوب د افغانستان لپاره ګټور دی او لرنی کمرغه ځینې غړي لکه روسیې او چین دا ژمنه کړې چې د افغانستان د بشپړ غړیتوب څخه حمایت وکړي.
افغانستان تر دې وړاندې په شانګهای سازمان کې یوازې د ناظر حق درلود او د رای ورکولو حق یې نه لاره. داسې ویل کېږي چې افغان ولسمشر به په دا کنفرانس کې د ګډون پر مهال د بشپړ غړیتوب غوښتنه وکړي. ټاکل شوی چې د شانګهای دغه سرمشریزه به د رواني اونۍ په پای کې په روسیه کې جوړ شي. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې دا ولایت د حکومت د نه پاملرنې له امله اقتصادي فعالیتونه کم شوي دي. د دې ولایت د سوداګرۍ خونې عامل رئیس ډاکټر نصیر لامیار نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د تیرو 15 کلونو راپدې خوا کومه د پام وړ اقتصادي پروژه نه ده پلي شوې. هغه وویل چې مرکزی حکومت په څو واري ورسره د دې ولایت لپاره د برښنا برابرولو ژمنې کړې خو تر دا مهاله عملي شوې نه دي. نوموړي زیاته کړه که افغان حکومت د دغه ولایت له خلکو سره کړې ژمنې عملي کړي په دغه ولایت کې به پانګونې ته زمینه برابره او په زرګونو خلکو ته به د کار موقع برابره شي. د هلمند ولایت یو شمیر کروندګر وایي چې د دغه ولایت ځینې ادارې ورڅخه د دوی د محصولاتو پر سر د ټیکس په نوم غیر قانوني پیسې اخلي. کروندګرو له ازادي راډیو سره خبرې کول چې دغه پیسې په لشکرګاه ښار کې د هندوانو او خټکوی په مارکیټونو کې ځینې کسان او د لشکرګاه ښاروالۍ او ترانسپورت ریاست لخوا ورڅخه اخیستل کیږي. دوی زیاتوي د دې پر ځای چې یاد مسولین د دوی د محصولاتو لپاره مناسب مارکیټ پیدا کړي دغه پیسې ورڅخه اخلي. پر همدې مهال د هلمند ښاروالۍ وایي چې له کروندګرو څخه دغه پیسې د مارکیټونو د ټاکل شوو اصول له مخې اخیستل کیږي. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني له ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپېته افغاني 55 بوله، یو یورو شپېته افغاني 10 بوله، یو انګلیسي پوند د نوې افغاني شپېته بوله، یو سعودي ریال 14 افغاني، زر ایراني تومان 13 افغاني 50 بوله او زر پاکستاني کلدارې 588 افغاني.
دوستانو تاسی زموږ راپورونه او خبرونه د ازادي رادیو خبرې ته لاره. ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو د ماشام تر وو بجو پورې خبرونه لري چې دغه ورسره د ماشام د وو څخه د سهار تر وو بجو پورې د وی او ای یا د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ اوریدلای سي. مخکې تر دې چې د ایران اټومي مذاکراتو ته ورسو د افغانستان پر مسله بیا هم تمکیر شو. د افغانستان د اوبو او برښنا وزارت وایي چې د ملي سوداګرو او پانګوالو په پانګاچونه سره کېدای سي چې د کندهار د برښنا ستونزه په اساسي ډول حل سي. په دې اړه په کندهار کې لوی غونډه جوړ شوې وه چې د برښنا د وزیر ترڅنګ د کندهار چارواکو او د سویلي ولایتونو د ولایتي شوراګانو مشرانو ګډون پکې کړی و. په غونډه کې د کندهار والي له مرکزی ادارې څخه وغوښتل چې کندهار ته د هغو ورکو پیسو ځواب ورکړي چې د کندهار د برښنا لپاره خصوصي سوي دي خو مصرف سوي نه دي. محمد صادق رښتنی له کندهار راپور لري.
د اوبو برښنا د وزیر په مشرۍ کندهار ته راغلی لوړ پوړي پلاوی ملي سوداګر وهڅول ترسو په خصوصي پانګونه سره برښنا برابر او خلکو ته خدمات وړاندې کړي. د تجدید دونکو انرژي د اتحادیه مشر کابل خان تدبیر او د برښنا شرکت رئیس میرویس سلمی د خپل ویناو پر مهال اتحادیه ژمنه وبلل او زیاته کړ چې لدی لارې به د برښنا ضرورتونه رافقړي. د دوی په وینا چې د کجکی د بنکار په اساسي ډول روان دي او دوی جدي تعقیبوي.
موږ د اتحادیه په افغانستان کې موږ د برښنایي ضرورتونو د راتلونکي څخه باندې راځو او دا غواړو چې دغه بخش په ډېر اکاډمیک شکل سره د افغانستان دولت او خلکو ته معرفي
کړو. واقعا په کجکي کې ډېر په شدت سره کار روان دی. دا پروسه مونږ همیشه هر درې میاشتې باید څلور میاشتې باید راځو او بیا هم د خلکو نمایندګان د کندهار خلک نمایندګان به ځان سره بیږو او کار به ګورو.
کندهار والی ډاکټر همایون عزیزی د برېښنا په برخه کې د کندهار د خلکو ستونزې یو په یو بیان کړې او ټینګار یې وکړ چې د دې ستونزې د ژر حل لپاره دې جدي هڅې وسي. نوموړي د مرکزي ادارې څخه د هغو میلیونونو ډالرو د حساب غوښتنه وکړه چې د کندهار د برېښنا دپاره ورکول سوي خو مصرف سوي نه دي.
په تېرو کلو کې په سو میلیون ډالر د کندهار د برېښنا په نامه او د تجارتي بانک د توربین د نصبولو په نامه مصرف شوي ده. د کندهار ولایت اداره او د کندهار سوداګر ولس د دغه پوښتنې او د دغه سوال ځواب د مرکزي چارواکو څخه غواړي.
د اوبو او برېښنا وزیر علي احمد عثماني د برېښنا د تولید په برخه کې د خصوصي پانګوالو څخه د بشپړ ملاتړ خبر ورکړ او زیاته یې کړه چې هیڅ راز امکانات به ونه سپموي. د کندهار د ولایت شورا غړو او ملي سوداګرو د دې پلان اقدام وستایه او پر عمل کېدو یې ټینګار وکړ. ټاکل شوی چې په لومړیو کې د لس میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت د سولر سیستم فعاله او کندهار ته د اړتیا سره سمه برېښنا ورکول سي.
د خوست ګمرک مسولین وایي چې د غلام خان بندر لا تړل کېدو وروسته د دې ولایت د ګمرکي عوایدو کچه ټیټه شوې ده. د غستونزې ته نجیب الله الوخیل په خپل راپور کې کتنه کړې ده.
د غلام خان بندر لارې چې په خوا به پر هر ورځ د زګونو بارون کولو یو گاډو تګ او راته کو اوس له کال ډیره موده کیږي چې د پولې په پوری لوري کې تړل شوی او د گاډو تګ او راته پر نشته. که څه هم له غلام خان پرته خوست د مالونو د لیگ نور لارې هم شته چې گاډي پر تګ او راته کولای شي خو په ټولو لارو لوي خو کنټرول نشته او بل لوري ته په هغه سیمو کې امنیتي ستونزې هم شته چې د ګمرک مامورین پکې کار کولو ته زړه نه ښه کوي او په دې توګه د ګمرک د پام وړ عواید ضایع کیږي. د خوست د ګمرک ادارې مرستیال محمد اکرم آزادۍ راډیو ته وویل چې د غلام خان بندر تړل کېدو د ګمرک پر عوایدو منفي اغیز کړی او عواید کم شوي دي.
زمونږ اکثرا وارداتي مالونه د غلام خان د سرحد له لارې ګمرک ته په خاطر د اخیستل د محصول راته چې تقریبا د دیالس میاشتو راپتې خوا زمونږ دا معمولي نشي کولی چې تګ راتګ وکړي. لکه څنګه چې هغه وخت عواید هم ښه درلوده دا مستقیما بد اغیزه کړی زمونږ په عوایدو.
د ګمرک په انګړ کې اوتن سوداګر چې د خپلو مالونو د تشریح او محصول کولو لپاره منتظر و ویل چې د غلام خان بندر تړل کېدو د دوی پر تجارت هم منفي اغیز کړی.
زه نور علي افغان. زمونږ د غلام خان بندر رسمي لاره بنده ده. تقریبا یو کال نه زیات وخت زمونږ لاره بنده ده. موږ نور مختلفو لارو باندې مالونه راوړو د زیاتو مشکلاتو سره مخامخ یو. زمونږ تقریبا په سلګي 80% تجارت چې د نورو ولایتونو ته انتقال شوی دی.
خوست والی حکم خان حبیبي د خوست په ګمرکي چارو کې اوشمیر ستونزې مني. هغه وایي هڅه به وکړي چې د غلام خان بندر د بیا پرانستو مسله د سوداګرۍ له وزارت سره شریکه کړي.
تر ډېره هره زمونږ د ګمرک مامورینو په دغه برخه کې کوشش کړی دی چې البته اوس د ببرک تانې د لارې یا د علي شیر د لارې نشي کوم محدود اندازه باندې مالونه راځي. دوی خپل مامورین هلته لیږلي دي او د امکان تر سرحدې کوشش کړی دی چې د فرار د عوایدو مخنیوی وکړي. اما بیا هم کېدای شي ستونزې ولري.
د افغانستان غلام خان بندر هغه لاره ده چې د نورو بندرونو او لارو په پرتله نږدې 400 کیلومتره د کراچۍ سوداګریز بندر ته نږدې ده. په دې لاره د مالونو لیږ رالیږ سوداګرو ته په کمه بیه پرېوځي او دا چې د آبادۍ په اوږدو کې تېره شوې نو په امنیتي لحاظ هم سوداګرو ته خوندي بلل کېده.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful multinational
اروپا تر امریکا
لا
آسیا تر اوسترالیا
آزادی
رادیو واوری او ځان خبر کړی.
ازادي رادیو که د ازادي رادیو خبرونه کولای شي پر انټرنیټ هم وګورئ او ویل ولي که د انټرنیټ اسانتیا لري نو azadiradio.com ته ورسی. دوستانو مخکې تر دې چې وړاندې دوونیس پروګرامونه ووريد چې د اساسي بشري حقوقو خبرونه د چې د افغانستان کې د بهرنیو اتباع او حقوقو ته ځنګړې شوې ده او هم د مخکښ شو زونیس پروګرام لرو د ایران اټومي مذاکرات ته ورزو. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو منځ یې نهایي موافقه ته رسیدو لپاره مذاکره لکړ کې چې مخامخ شوی دی. ډیپلوماټان وایي ایران خپل غوښتنې نور هم زیاتې کړې. ایران مخکې د امریکا او اروپای ټولنې لخوا د لګول شوی اقتصادي بندیزونو د لړ کې دوه غوښتنه کوله، خو اوس وایي د ملګرو ملتونو لخوا د ایران د میزایلو پر لانجمن پروګرام او متعارف وسلو لګیدلې بندیزونه هم لري. سي سلام محمد صالح نور چې زیاتره کوي.
غربي ډیپلوماټان وایي د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ پر اټومي مسأله مذاکره ورسته له هغې له بدخوندۍ سره مخامخ شوې چې ایران په وروستیو دقیقو کې د خپل میزایلو پر لانجمن پروګرام او متعارف وسلو د ملګرو ملتونو د پراخو بندیزونو د لرې کېدو مسأله پورته کړه. تر دې مخکې ایران یوازې پر هغو اقتصادي تحریمونو تمرکز کاوه چې اروپایي ټولنې او امریکا ورباندې لګولي او د ایران اقتصادي زیانمن کړی دی. پورستایو کې ایران د موافقه لامل کېدو سره سم د ملګرو ملتونو د هغو اقداماتو د لری کېدو غوښتنه هم پیل کړې چې دغه هیواد د بالستیک میزایلو پروګرام او د وسلو د تجارت مسلې محدود کړې و. په داسې حال کې چې د تهران پر اټومي پروګرام یو موافقه ته رسیدو لپاره مهلت په پیل رسیدو و. د ویانا د مرکزی برخې په پالایس کوبرګ لگژري هوټل کې د دوشنبه شپه نه وخته د غونډې خبرې احساساتي سوې. په دې هوټل کې د جون 28مې د مذاکرو وروستۍ پړاو روان دی، خو یو غربي ډیپلوماټ وویل دا خبرې د قهر او غصې څرګندول نه بلکې د تودو نظریاتو تبادله وه. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کاربي پرون په واشنگټن کې یو کانفرنس ته وویل دوی د موافقې پر کیفیت ډیر تمرکز کړی. هغه څه چې مرکچیانو ورباندې تمرکز کړی د موافقې څرنګوالی یا کیفیت دی، نه هغه مهلت چې کانګرس یا بل چا ټاکلی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس رقچی ویلي یو موافقه هغه وخت معنا لري چې له ایرانه هممهاله ټول بندیزونه لرې سي. ایراني چارواکي تل دا خبره کوي چې د بندیزونو له لرې کېدو یې مقصد د ایران د اقتصاد په پښو درول دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی
تحریم ظالمانه باید از
دا چې وایو ظالمانه تحریمونه دی لري سي، مقصد مو دا دی چې ایران ته پنګ راسي، د چاپریال ستونزه حل سي، د ځوانانو د بیکاری ستونزه ورسي، د صنعت په برخه کې ستونزه حل سي، د اوبو سرچینې زیاتې او بانکونه مو په پښو ودرېږي. پر ایران تور پوری دی چې په منځني ختیځ کې د زینو سختریزو وسلوولو ډلو ملاتړ کوي، هغه ډلې چې له اسرائیل او د سعودي عربستان په ګډون د لویدیز لزینو متحدانو سره په متعارفه جګړه بوختی. په داسل کې چې ایران د مذاکرو پر مهال خپل غوښتنې زیاتې کړې، خو داسې ښکاري چې ایرانی مرکچان موافقې ته د رسیدو لپاره بیړه نه لري. مذاکره کوونکي مجبور سول د دریم ځل لپاره دغو مذاکرو ته د جولای 10مه یعنی د راتلونکي جمعې ورځ وروستۍ مهلت وټاکي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه اوریدو ته مهر کلی کوم. تاسو دا خبرونه د ازادي رادیو په مزنی صفحه په 12.9 او په لوی شارونو کې په 0.15 صفحه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د اساسي قانون 25 ماده پاړه چې د بهرنوي اتباعو د حقوقو څخه بحث کوي خبرې کوو. د خبرونه میلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د سرغړونو او نظارت څنګه مرستيال عنایت الله مهر دی. مهر صاحب، که په دې اړه بریدونکو ته معلومات ورکړي چې د افغانستان د اساسي قانون په 15 ماده کې د بهرنوي وګړو د حقوقو په اړه څه ول سوي دي.
ډیر تشکر صاحب. د 15 ماده د قانون اساسي د 15 ماده راغلي دي چې دولت په افغانستان کې د خارجي اتباع او حقوق او آزادۍ له قانون سره سم تنظیموي. دا کسان د بین المللي حقوقو د قواعد په حدود کې د افغانستان د دولت د قوانینو په رعایت مکلف دي. دا د افغانستان د افغانستان د دولت مسولیت دی چې کله چې کوم خارجي د بهر نه په دې ملک راځي دا وایي چې مسایل شرایط ورته مسایل کې او د دې امنیت ورته ونیسي. قانون دا د هغوی حق دی چې باید چې یو خارجي چې کله چې کوم وطن ته راځي د افغانستان ته چې راځي دا باید ډیر مسؤول او د امنیت دین مسونه په امنیت کې ژوند وکي او خپل چارې سرته ورسوي.
د بشري حقوقو په نړیوال اعلامیه او د ملګرو ملتونو په منشور کې د بهرنۍ اتباعو د ازادي او د هغوی د حقوقو په اړه څه ویل شوی دی؟
شکل اساسنه د ملل متحد د منشور په منشور کې د حقوق بشر د جهانی اعلامیه په اساس د چې په لسم د دسمبر کې 1978 کال کې په تصویب رسیدلی دي. هلته راغلي چې کلیه افراد باید چې بدون د تبعیض او د آزادی او د حقوق بشری اما کوم آزادیګانې او کوم شرط دی او حقوق بشر آزادیګان چې دي بچه دوغوی برخورداري او خو کوم تبعیض ورته سره مخامخ نشي او اوغوی چې بشر کله چې افغانستان هر بشر چې افغاني چې د بهرنی ملکي او د ټول دی یو سان حقوق نه برخوردار دي او اوغوی ته باید تبعیض مخته نشي. په دې قانون کې داغلی دي چې کوم خارجان چې په پاکستان کې اوسېږي او خپل فاميلي سره ژوند کوي دلته باید چې د اساسي او د ابتدایي او اساسي او حقوق چې لکه حق صحت لکه حق تعلیم تربیه باید چې ټول د غوی فاميلي هم برهمن شي چې نور کسان دلته په افغانستان کې د حقوق نه برخوردار دي باید چې د غوی حقوق نه د خارجان او هغه فاميلي چې دلته اوسېږي غوی هم باید برخوردار شي.
مهر صاحب لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې بهرنی اتباع قانون لمخې د لپاره حقوق څخه برخوردار دي، تاسو اوس مهال په افغانستان کې د بهرنی اتباع حقوق څه ډول لرزوي؟ هغه له خپل حقوق څخه لکه څنګه چې قانون وایي برخمن دي؟
زه چې فکر کوم په دې افغانستان کې ځکه چې تاسو ته معلوم دي په دې افغانستان کې امنیت روز هم نه دي، په هر ولایتونو کې جنگ دي، دلته کوم خارجان چې دلته افغانستان ته راځي دا یقینا چې دوی هغه حقوق چې په قانون کې ورته ذکر شوی دي هغوی نه دا ورته سم هغوی نشي په امر کې ژوند نشي کولای، په امر کې خپل چارې نشي کولای چې سرته په خپل چارو سرته رسوي او دوی یو د ټول اتباعو د خارجي اتباعو چې په افغانستان کې راځي چې دلته راځي او دلته څه کاروبار چارو مخته وړي دوی د افغانستان ځکه چې په افغانستان کې امن نشته، هر ساعت مشکلات ډېر دي پکې د امنیتي لحاظ نه په دې ملک په ولایتونو کې په دې پایتخت کې خارجان قطع نشي کولای چې ولایتونو ته هغه ناامن ولایتونو ته ورشي او خپل چارو خپل کارونه هلته مخته یوسي. د دې لپاره زه فکر کوم چې خارجیان هم اوس چې په قانون کې راغلي دي او اوس چې
قدر مون اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت درشي
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکرم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ حکومت څخه هیڅ لرو چې موږ د وګړو باندې باندې
وکړو. آزادي رادیو 1226 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدر مون اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئست. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لې شارونو کې په 0.5 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د اساسي قانون لمخې د بهرنۍ اتباعو د حقوقو په اړه بحث کوو. د خبرونه میلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د سرغړونو او نظارت څنګه مرستيال عنایت لا مهر دی. مهر صاحب که په دې اړه وروډونکو ته معلومات ورکړي چې آیا بهرنی اتباع په افغانستان کې د کارکولو حق لري کیا؟
یو څل وختوم د ماده په قانون اساسي د افغانستان قانون اساسي کې راغلي دي چې کوم خارجيان چې د بهر نه افغانستان ته راځي او خو اجازه نه لري چې عقاري یا غیر منقول جایداد په دې وطن کې واخلي. غیر دې هغه کسان مستثنا دي چې هغه نمائندگیان سیاسي دول د خارجي چې نمائندگیان سیاسي دلته لري او مؤسسات بین المللي چې د افغانستان په هغه کې اوس دي کولای شي د قانون په اساس چې اما چورته قانون مجاز لیدل دي هغه وایي چې د ملکیت برخورده د عقار اجازه او خوی خلق ته او خوی خارجیان ته چې د سرمایه گذاری په خاطر او خوی ته او خوی خوړی چې دلته جایدادونه ولري د خپل سرمایه لپاره او خوی ته هغه عقار او هغه ملکیتونه چې او خوی د قانون سره سم او خوی باید چې خپل هغه جایدادونه عملته وکړي. دوی ته یو متاسفانه یو مشکل اساسی دلته په دې افغانستان کې دی، یو امر چې موږ سره موجود دی دا دی چې د وزارت مسؤلین د وزارت کار او امور شمایي چې موږ ته داسې موږ سره دا امر چې موجود دی تقریبا در حدود 3000 کسان په دې افغانستان کې کار لپاره راغلي دي. په دې 3000 کسانو کې صرف یوازې 3000 کسان د دې 3000 کسانو د کار جواز لري چې غوی رسمي جواز اخیستي د وزارت کار او امور اجتماعي نه. هغه 8000 نور د دې کسان تر اوسه جواز نه ده نیولې، غیر قانوني دلته کار کوي. او یو متاسفانه یو مشکل ته د افغانستان کې چې نور دي دا دي چې زموږ سرحدونه په همسایګان سره ډېر زیات سرحد لري او د دې زموږ د ګاونډیانو د ملکونو نه تقریبا یو سلو 3000 کسان دلته راغلي دي او ټول په ساختماني بخشو کې او د نور په بازار په نورو چارو کې پوختي او از جواز او گذرنامه رسمي گذرنامه هم نه لري، جواز د کار هم نه لري، چې دا ډېر یو سخت یو مشکل دي چې په دې وطن کې څه فکر کوم چې ډېر یو مشکل به وي. کله چې یو خارجي یو اعتباد خارجي په دې وطن کې کار ته پرار راځي باید چې د وزارت کار او امور اجتماعي نه رسمي جواز واخلي او هغه ته کله چې جواز ورکړل شو بیا هغه ته کار حق لري، د غیر دې نه چې جواز ونه اخلي اوس بدون د جواز نه بدون د جواز کار غوښنه کولای شي دلته کار وکړي.
قدرمن اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د بشري او اساسي حقوق خبرونه تر بلې به داسې خبرونه چې بیا هم په خدمت کې حاضرې رو پاک لامو ملسه.
مخکخ خزی
د مخکښ شوزو په پروګرام کې مو زحمت شي بر هر کله کوم. نن په دې ونی ز خبرونه کې مسکا حقانیار له سویډن په ټلیفون را سره ده. مسکا حقوق لولي، خداوی چې زبه پراتلونکو کې د افغانستان لپاره او د افغان میرمنو لپاره کار کوم. څرنګه ممکنه ده چې یو څوک په اروپا کې تعلیم وکړي او بیا زرګونه کیلومتر لري د خپل هیواد لپاره مټي راون غړي او کار وکړي؟ مسکا جان، تاسو په خپل حقوق انتخاب کړی که د کور غړي او پلار او مور دیته واحد سوال سي حقوق وای؟
زما پلار هم حقوق لسته مګر زما نمره ټاپ نمره وی او دا امکانات مدلو ده سه هم انجنیری انتخاب کم هم دکتری انتخاب کم او یا بلا سه چه مگر ما حقوق انتخاب که دیل پاره سه افغانان تا خدمت و کم او که خیر آقه تا افغانستان که لخیر سور لار آقلا بیا دیر افغانان سر مرسته و کم انشالله.
دی حقوق لاری تاسو افغانانو سره څه کومک کولای شي چې تاسو په سره کړی؟
د افغانانو سره مې امید دار سه ډیرم نسته وکړ سم په څو برخو کې حقوق زیات برخه لري، هم له خزو سره هم له نارینه سره امید سم نسته وکم که څو لار اغله له خیر سره او دلته په سویډن کې هم خلک حقوقي مرسته ته ډیره اړتیا لري ځکه ډیر ستونزو سره مخامخ کیږي.
تاسو په سویډن کې حقوق لولئ او د افغانستان حقوق او قوانین فرق لري، څه فکر کوي؟ غواړی سپراتلونکي کې د افغانستان قوانین هم وایي په یوه هم ځان پوي کې؟
دا خو ډیره ښه پوښتنه وه. زما امید مې دا ده چې د افغانستان حقوق باندې سم صحیح پوه شم. اوس دا اوس ازنه خو په سویډن کې حقوق وایم او د سویډن حقوق بیلې برخه لري مګر زیاتره برخه سره نږدې دي، هم د افغانستان هم د سویډن او داسې نور هیوادونه خپل نږدې برخه لري. نو زه فکر کوم چې زه دلته په سویډن کې حقوق وایم بیا به له خیره سره چې افغانستان ته یو وخت سوله راغله ورغلم بیا به هلته بل سره هغه برخه سه نمه دلوسه لغه به شروع کما هغه به پوسمه بیا بل خیر سه افغانان ته خدمت وکم.
موسکا حقانیار، دا احساس څنګه درته پیدا شو چې د خپل هیواد خلکو ته کار وکړي او په حقوقي برخه کې کار وکړي؟
دا احساس ماته له کوچنیتوبه پیدا شو. خبره داسې ده چې زه وینم په تلویزیون کې، وینم په یوټیوب کې، وینم په تاند کې لولم، په اخبارو کې لولم چې افغانان څنګه دردېږي. زه هم ورسره دردېږم چې د افغانانو ژوند په دغه جنګ کې ډېر خراب شوی، او زه په دې ډېره دردېږم، په دې ډېره کړېږم. جنګ د هېچا لپاره ښه نه دی. نو ما ته دا احساس ځکه پیدا شو چې زه دا نجونې د هلکان وینم چې مکتب ته نه شي تلی د جنګ له لاسه. په رادیو کې مې هم اورېدلی دي، په تلویزیون کې مې هم لیدلی دي، او زه غواړم چې خپلو افغانانو ته خدمت وکړم. زه غواړم چې د یو چا سره وکړم، چې مرسته وکړم، حقوقي مرسته وکړم، چې ژوند یې ښه شي.
موسکا جانې، د مخکښو ښځو په پروګرام کې وروستۍ پوښتنه دا ده چې یوه افغانه چې ستا په څېر ده، یوه نجلۍ، شایي نن د امنیت لپاره په خپل ولایت کې په افغانستان کې پوهنتون ته ولاړه نه شي، څه فکر کوې؟ که ته د هغې په ځای وای څه به دې کول؟
اول خو باید دا ووایم چې زه له هغو ټولو نجونو سره او که هلکان هم وي، له هغو ټولو هلکانو سره ډېره دردېږم چې پوهنتون ته نه شي تلی. ځکه زموږ پیغمبر ویلی دي چې که تعلیم آن په چین کې وي، باید ورپسې ورسو. او زما پیغام دوی ته دا دی چې تعلیم وکړي، په هر رقم څه کې تعلیم وکړي، که په کور کې وي، که په پوهنتون کې وي. سه له یوې خوا شروع کړي، یو ګام واخلي، بیا له خیر سره ورځ په ورځ لاره ورته اسانه کړي. نو زما نظر دا دی چې تعلیم وکړي، که پاتې نشوي له پوهنتونه صبر وکړي. صبر تر هر څه ښه ده. صبر وکړي، بیا به له خیر سره تعلیم ته ادامه وکړي.
موسکا حقانیار، مننه چې د مخکښو ښځو په پروګرام کې مولا سجی رادیو سره برخه واخیست.
تاسو نه هم ډیره مننه.
ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 00002343 شپږ یو، او یا هم 00400022 یو یو 24 یاو یاو پینځه.